ته د قانون بڼه لري، خو له بده مرغه بیا دغه دودونه تر ډیره د اسلامي قانون او د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکي ادارې د 2000 کال د شمیرونو لمخې په افغانستان کې هغه جبري ودونه چې په تاوتریخوالي او وختي او عدالت ته د لاسرسي لپاره اړوندو ادارو ته یې مراجعه کړي، شپېته ودونه ښودل شوي چې له دغې ډلې یو شمیر یې د کور نه په تیښته هم مجبوره شوي دي. دلته ډېر داسې دودونه شتون لري چې د ښځو او نجونو ژوند یې محدود او له تاوتریخوالي سره مخ کړی. یو له دغو دودونو څخه هغه ژمنې او وعدې دي چې د نجونو پلرونه او وروڼه یې د لور یا خور د ورکړې لپاره خپلو ملګرو یا نورو دوستانو سره کوي. دوی په دې باور دي چې نارینه هیڅکله له خپلې خبرې نه اوړي که هغه یې د ژوند په بیه هم تمام شي. دغه باور تر ډیره د ښځو او نجونو ژوند له تاوتریخوالي سره مخ کړی. د دغه باور له امله اکثره افغان نارینه کله چې د خپلې لور یا خور د ورکړې واده له چا سره وکړي، بیا د هغې د خوښې پرته دغه واده ترسره کوي. 30 کلن شاه محمد هم په همدې باور دی. هغه وایي پلار او وروڼه تل د لور او خور د ښېګڼې لپاره فکر کوي او هر څه چې کوي هغه د نجلۍ په ښه وي. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا حق باید ورونه او پلارونه ته ورکړل شي، ځکه زده دوی خپله فیصله په خپله وکړي. ښځې چېرته دومره فکر لري، یعنی دومره ژور فکر دوی نه لري چې دوی خپله فیصله په خپله وکړي. کس بریکه تجربه ولا هغه ولري چې دا څنګه کس خپل پلار او ورور داسې کس پلټه کوي چې هغه یو دوی ته خپله معلومي کردار هر چېرته معلومي، نو دوی کوشش کوي چې هغه کس ورکړل شي.
د اسلامي شریعت له مخې ټول انسانان عادلانه حقونه لري او د واده کولو لپاره هر چاته د انتخاب حق ورکړل شوی دی. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي د اسلام له نظره د نکاح انتخاب د ښځې او نارینه یو شان دی او دواړه لوري حق لري چې یو بل مخ کې تر نکاح وګوري.
دغه یو رواج چې یو څوک لوري پیدا شي ماشوم وي بس د لور متا ته درکړه، یا ورور کله داسې یو حرکت وکړي چې ماتاسو ته خور درکړه، دا یو قاطی اشتباه ده. اول خو لوړکیتوب نه دغه کار نه ده په کار. دویم، هغه وخت باید هلک او نجلۍ ته ودونه وشي چې کله هغوی په خپله تصمیم نیون کې وي. دواړه باید دا فکر ولري او دغسې فکري بلوغ ته باید ورسیږي چې دوی یو بل تشخیص کړی شي او خپله آینده فکر ورباندې وکړي. او په دې کې هلک او نجلۍ اختیارمند دي، څوک چا سره واده کوي هغه خوښي که نه خوښیږي باید ویني. حدیثو کې د خبره کاملا اجازه شته ده. یو بل باید وګوري، لره نه کنه ځین نه وی لره نه دی وګوري. بل دا غي فکرونه باید یو بل معلوم کی. پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې دغه سقاطی او خود سرانه پریکړې او فیصلې ونه کی.
د افغانستان په مدني قوانینو کې هم د خزو حقونه خوندې دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې یو رسمي جریده ده، د خزو او نجونو د خوخي پرته ودونه یې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لډولونو څخه یاد کړي. حقوق پوه عبدالوحید فرزئی په دې اړه وایي
د مدني قانون پر اساس یو خزه د 14 کلنې نوروسته حق لري هر چا سره واده وکړي. دا د افغانستان د مدني قانون حکم دی او د واده صلاحیت دی تور کول کیږي. د افغانستان د اساسي قانون او د مدني قانون لمخه یو خزه په دې باندې اړ کیږي نه چې د هر چا سره چې دی ورو غواړي یا دی پلار غواړي یا دی مور غواړي یا دی کاکا غواړي دا غي سره بیا واده وکړي. هر څوک په حق لري چې د هر چا سره چې غواړي واده وکړي. دا د خزه یا د نجونی اساسي حق ده او هیڅوک دې حق معنی کې دی نشي.
د خبرونه په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د نجلې د خوخي پرته و ډول څه ډول ارزوي.
زه احمد سویب حسرت ما د کابل خریو تنوسیدون کې هر اغه لور یا هم هر اغه انجلی او هر اغه لک هغه مال د خپل ژوند ملګری یا د ملګری لپاره پریکړه کولای شي چې دی د عمر او د عقل او د هر لحاظ څخه تکمیل او بشپړ شوی وي.
حکمت الله حکیمی هم در روزگان ولایت څخه دا چې په افغانستان کې او لامل دا دی چې په دې ولایتونو یا مثلا په پښتني ټولنه کې دا موږ ته د نیکونو او د وخت څخه یو دود راپاته دی چې دی دوه ته موږ دود نه سو ویلای. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دوی حق اخیستل سوی دی.
خیبر صدیقی هم در نیمروز ولایت رسیدم که دغه واده چې ده د یو ټول عمر د تصمیم نیول هغه ډېر یو غټ شرط ده که د یو د نجونې او هلک په تصمیم وي دا به ډېر ښه وي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د همدې موضوع په تړاو د کابل پوهنتون د استاد محمودي تقوا خبري واورو چې موږ ور سره مرکه کړې ده. اغلی تقوا کراته وایاس چې د دې لامل څه دی چې په افغاني ټولنه کې اکثره خلک خپل لور ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکوي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لور یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لور هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغه ټول حقونه پموټی کې نیسی چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې لخصو سره اندغه چالان روان دی، یعنی د نور حقونو ترڅنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخستل شوی دی. دا ازادي خو ډیره لری خبره ده چې یو انجلۍ خپل انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا اقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د انجلۍ نه حتی خوخه هم نه اخلي چې د غوی رضایت دی د مرکه او د رښتې لپاره کنه دی. بل عامل ناپوهی ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې له خارونو لري، هغه سیمې چې غلطه پکې پوها او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه د هغوی کورنۍ، د هغوی کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عاشوي باتی په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علم یک کموالی هم د دې سبب کیږي چې دوی په پوها او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروب بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا د نجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګری د انتخاب حق نه ورکول د نجلۍ او هلک پر راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي؟
تر ټولو کوچنی ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو لبل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درکړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند تراغلي وي او یو بل یې د خاوند او د میرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالی چې بیا ژوند ترازي دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. هغه د چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي نو مشکلات لمغه پیل څخه ورسره مل او بل اخر په لویه ټولنه تمام وي. د چې مونږ نن څلويخت کاله پر لپسې په جګړه کې ښکیل یو او بل مودې تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې ښکیل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې هم دغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته انجلۍ ته خاوند او خاوند ته انجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغسې څلوېښت کاله جګړه وي. ډېر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وي چې دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د انجلۍ نه پوښتنه نه کېږي هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
نیمه نړۍ اوریدونکو د دې ونې د خبرونې موضوع چې د نجونو په زوره ودولو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامن.
د گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون